ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان اسرار عالم ممن او تکنیکی همکار جانتن رامریز نه کې هلی او سلامونه ومني. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د روانو بارانونو له امله د 500 کسانو وژنه د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز راپورونه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به ونې د خبرونه د سولې په لور واوري. خو لومړی خبرونه د اسرار عالم ممنه.
بارانونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې 10 کسان وژلي دي. نن په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پولیو ضد کمپاین پیل شو. او په داسې حال کې چې په هند کې سبا د 40 نړیوال کرکټ کپ سپر 10 مرحله پیلېږي، د پاکستان او سریلانکا ترمنځ وارم اپ میچ دا مهال په هندوستان کې پیل شوی. اوزه خبرونو تفصیل. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د 2 ورځو رهیسې روانو سختو بارانونو لږ تر لږه 9 کسان وژلي. له قدرتي پتونو سره د مبارزې کمی ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې ډیر زیان په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا بلوچستان کې شوی او د 15 کورونو د ورانېدو تر څنګ 2 کسان زخمیان شوي هم دي. د موسمیاتو د محکمې یوه چارواکي مشتاق شاه په ملک کې د راتلونکو بارانونو په اړه نن مشال لیدو ته ویل
دا اوسنۍ لړۍ چې ده نو دا خو به پېښور کې نن ماښام پورې اوسي. هغې نه تفصیت پېښور مردان چارسده صوابۍ نوخار په هر دې زمینو کې بدا بیا ختم شي. هغه سیلابونه تقریبا د هغې چارسد ختم شو.
له قدرتي پتون سره د مبارزې کمی اداره وایي د بارانونو له وجې په بلوچستان کې تر ټولو ډېر 30 کسان وژل شوي دي. نن په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا بلوچستان کې له 15 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین ورکولو د روزنۍ کمپاین پیل شو. د پاکستان صحت وزارت چارواکو ویلي چې دې کمپاین کې به قبایلي سیمو کې 9,80,000، خیبر پختونخوا کې 15,50,000 او بلوچستان کې 22,00,000 ماشومانو ته د ګوزن ناروغۍ څخه د بچ کېدو څاڅکي ورکړل شي. د پاکستان د صحت کمی وزارت داسې قانون جوړوي چې له مخې به یې ټول شخصي هسپتالونه او کلینیکونه پابند وي چې د نری رنځ یا ټی بی ناروغانو په اړه معلومات له وفاقي حکومت سره شریک کړي. د صحت او وفاقي وزیر سایر افضل نن مشال ډوته ویل چې مرکزي حکومت د ټی بی مرض د مخنیوي لپاره اربونه روپۍ لګوي، خو دې باوجود دا مرض په زیاتېدو دی.
بیمارانو علاج کوي، هغه به موږ ته رپورټ کوي، نو دې سره به د بیمارانو پته هم لګي او هر ډاکټر به د دې هم پابند وي چې خپل مریض ته د علاج کورس هم پوره کړي، ځکه چې کم خلک علاج په نیمه کې پرېږدي نو دا غوي جراثیم ورسره نور هم مضبوطیږي.
د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي په پاکستان کې هر کال د ټی بی په مریضانو کې 40,000 پورې زیاتوالی کیږي، خو پاکستان دغه شمېره بیا 3,00,000 ښایي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې د روان مارچ میاشت تر اخره پورې به افغان طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي. د دې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر نن مشال ډو ته وویل چې د وروستیو کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د سولې د ملاتړ بیان هم د ستاینې وړ دی. لنډه موده وړاندې د پاکستاني وزیر اعظم د بانو چارو سلاحکار ستاد عزیز ویلي وو چې کولی شي طالبان مذاکراتو ته راولي، ځکه چې هغوی پاکستان کې اوسیږي او اغېز پرې لري. خو طالبانو له هغو خبرو انکار وکړ چې تمه کېده ده دې میاشتې په لومړیو کې به ترسره شي. مشال لري ته وغوښتي. ترکی چارواکي وایي پرون ماښام په سرخار انقره کې یوې 14 40 کسان وژل. د دغه هیواد د صحت وزیر ویل چې 14 115 زخمیان په روغتونونو کې د علاج لاندې دي چې پکې د 19 کسانو حالت ښه نه دی. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد یې په دې وروستیو کلونو کې د سیمه ییزې بې ثباتۍ له کبله هدف ګرځېدلې. نوموړي زیاته کړې چې ترګري ډلې ځکه ولسي وګړي په نښه کوي چې هغوی د امنیتي ځواکونو سره مقابله نشي کولی. 14 د ګڼې ګوڼې په یوه پارک کې شوې ده. ان ټی وی خبر ورکړی چې دا د بسونو تمځې سره نږدې ځانمرګي برید وو. تر اوسه د حملې ذمه واري چا نه ده منلې. د شام د ولسمشر بشار الاسد رژیم او اپوزیشن ډلو د استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې مذاکرات نن په جنیوا کې پیلېږي. د دې خبرو هدف د شام د حکومتي ځواکونو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ د ترینګلي اوربند څخه ګټه پورته کول دي. القاعده او داعش ډلې د جنگبندۍ برخه نه دي او د جنیوا په خبرو کې هم ګډون نه کوي. روس د ملګرو ملتونو د سولې استازي سټیفن دی مستورا څخه غوښتي چې د شام کردان دی هم په مذاکراتو کې شامل کړي. تمه ده د اروپایي ټولنې د بانو چارو وزیران پر ایران د ممکنه بندیزونو لګولو له روس سره د اړیکو پر مثلا په برسلز کې بحث وکړي. د اروپا د بانو چارو شورا چې د اروپایي ټولنې د ټولو هیوادونو د بانو چارو وزیران پکې شامل دي په داسې حال کې دا غونډه کوي چې دغه ټولنه د تیر کال په جولای کې له نړیوالو قدرتونو سره تر اټومي موافقې وروسته له ایران سره د بیا اړیکو مسله څېړي. د فرانس د بانو چارو وزیر پرون ویل که اړتیا وه پر ایران به د بیلیسټیک میزایلو د ازموینو په غبرګون کې د اروپایي ټولنې لخوا بندیزونه ولګول شي. د ایران سپاهی بازداران انقلاب د روانې میاشتې په لومړیو کې د یادو میزایلو تجربه کړې وه. که تایید شي چې دغه میزایل د اټومي سرګلولې د لیږدولو توان لري نو دا به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قرارداد څخه سرغړونه وي. او اخیری خبر د کرکټ په داسې حال کې چې په هند کې سبا د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ سوپر ټین مرحله پیلېږي. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ دا مهال اووه میچ یا دوستانه لوبه روانه ده. په سوپر ټین مرحله کې د پاکستان لومړی میچ د روانې میاشتې په شپاړسمه له بنګلادیش او دویم په نولسمه نیټه له هندوستان سره دی. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بی او د موسم حال له رابع اکرم خان اورو.
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کېږي او په 1.60 روپۍ خرڅول کېږي. یو پاونډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.19 روپۍ. یو ریال په 28.05 روپۍ اخیستل کېږي او په 28.10 روپۍ خرڅول کېږي. یو درهم په 28.10 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په 1.28 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1.28 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور کې باران وي او په کوټه او بنو کې به وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 14، بنو کې 9 او 21 او په کوټه کې 9 او 19 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار اسرار عالم مومند او د موسم او د کرنسو حال درته رابیا اکرم خان وړاندې کولو. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو ادارې مشر وایي نن به د بارانونو لړۍ ودرېږي.
دا اوسنۍ لړۍ چې ده نو دا خو به پېښور کې نن ماښامه پورې اوسي. هغې نه پس بیا پېښور، مردان، چارسده، صوابۍ، لوخار خو هر ډېر زمین کې به دا بیا ختم شي.
پاکستان کې د ټی بي د مریضانو شمېره ولې په زیاتېدو ده؟
حکومت تر کومه پورې انفارمیشن نوی شیئر شوي تر هغې پورې هغه د دغو بیمارانو یا د دغې بیمارۍ په مخنیوي کې چې دی هغه کمی نشي راوت.
په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د ساسکو د پولیو د مرض پر ضد د ساسکو درودنې کمپاین پیل شو. د خبرونې پر وروستۍ نیمایي کې به اوونیزه خبرونه د سولې پر لور هم واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګی زمونږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سحر د نهو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوري. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونې تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی هم اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي موږ سره په فیسبوک او ټویټر ملګری شي. مشال ریډیو مو پته ده. ورو د دې خبرونې پیل کوو. د سر راپور ته ورو. د افتونو د نظم قامی اداره یا NDMA وایي چې په ملک کې د روانو بارانونو له وجې د مړو شو شمېره نه سلویخت رسیدلې ده او اتیا کسان ژوبل شوي دي. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې په راتلونکي څلیریش ساعتو کې به د خیبر پختونخوا او پنجاب بله سیمو په شمول په فاټا کې د نور باران کېدو امکان وي. نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
این ڈی ایم اے وای چې د بارانونو له وجې په بلوچستان کې د ټولو زیات اتلس کسان مړ شوي دي، په فاټا کې 15، په پنجاب کې 10، او په خیبر پختونخوا کې شپږ کسان مړ شوي دي. این ڈی ایم اے وای چې د بارانونو له وجې قبایلی سیمو کې 25 کسان جوبل شوي دي، په بلوچستان کې 22، په پنجاب کې 18، او په خیبر پختونخوا کې 15 کسان جوبل شوي دي، او په دریوانو صوبو او په قبایلی سیمو کې 15 کورونو ته زیان هم رسیدلی دی. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې په راتلونکي څلیر ساتو کے بعد خیبر پختونخوا او پنجاب برسیمو پشمول پفاٹا کے دا نور باران کے دو امکان دے. دو موسمیات و محکمے چارواک محمد ریاض پمل کے دا شو باران نو پا حق لوائی
درے سلور رزونت باران والا سسٹم پاکستان کے داخل شو او دا بلوچستان نستار شو. بلوچستان کے دے تیز باران شو نالو کی اوبر رالے اور سر سن مغربی کم حصے چوے پاگے کم درمیانی درجے باران ہوکو اور سر دا پنجاب کے داخل شو. پنجاب نا کے پی اور کشمیر اور گلگت بلتستان کم علاقے چے پدے کے خود دے باران زیاد چے کم پوٹینشل ہو آغا کم دا کے پی علاقی دی خاص کر پسواب کے مولم جبا اور بیا دے بدا کے ٹول نہ زیاد باران ریکارڈ کرے دے. پنجاب کے دا راول پنڈی ڈویژن بلتا تیز باران اور دیر باران شوے دے. دا دے سر پنالو کی اوبو ہم راکلی دی اور دریابونو کی دو بو سطح چے واشے وقت دیر خطرناک لیول مانی ندر
دا ذکر دا چے دا تیر کال پا جولائی میاش کے دا پشکال بارانونو او سیلابونو لکبلا 200 کسان مړو او 155 جوبل شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو څنګه تاسو په راپور کې اوریدل چې په خیبر پختونخوا او دې سره تړلو په غرایزو سیمو کې د بارانونو له وجې 9 کسان وژل شوي دي. لږه شېبه مخکې مې د خیبر پختونخوا د موسمیاتو د ادارې مشر سید مشتاق شاه سره خبرې وکړې او په امید پوښتل چې دغه د بارانونو لړۍ به همداسې روانه وي که نه، دا به ودرېږي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې پوښتنې. نو مشتاق شاه وایي
دا اوسنۍ لړۍ چې ده نو دا خو به پېښور کې نن ماښامه پورې اوځي. هغې نه پسته پېښور، مردان، چارسده، صوابۍ، نوخار، کوهاټ دې زمینو کې بدا بیا ختم شي. خو ملکنډ ډیویژن کې چې په بره لګې دي هغې کې کالام شو او تیر شو او چترال شو دیر دا شر کې کوهستان شو. نو هلته به تر سبا پورې دا وقفې وقفې سره وي او دې کې نوره واوره هم کېدی شي او ورسره باران هم کېدی شي.
آیا د دې بارانونو په نتیجه کې تاسو د سیلابونو کومه پیشنګوئی کوئ په دې هم په دغو سیمو کې؟
جی هغه بس هغه سیلابونه تقریبا د هغې چانس ختم شو، ځکه چې اوس دې نه پس کوم ماښامه پورې کېږي یا ماخطنه پورې دې کوم شي نو هغه دومره تیز شیبه پکې نشته. او بیا چې مدکن ډیویژن او هزاره ډیویژن دی یا چترال شو کوهستان شو نو هلته دا چې په واوره ډېره وشوه نو لارې بند دي. کلو چې کوم کلو ته لارې هغه بیا د ډېرې برابرۍ په وجه ورځ یا دوه ورځې ته بندي.
مشتاق شاه صاحب، د دغو سیمو کې چونکې دغه سیمې غرایزې سیمې دي او دغه کې خلک اوسیږي، دغه خلکو ته د ټمپریچر د زیاتېدو لکه د یخنۍ د زیاتېدو کوم چانسز دي؟ دا به تر کومه پورې رسي خلکو لسه پکار دي؟
نو دا خو ګورئ، مارچ میاشت دا به تقریبا لکه شانتې ویدر سیستم به راځي، بیا به ختمې کې بیا به راځي. نو کله به ټمپریچر نارمل ته راځي 20-22 ته ورسي، کله بیا به 15-16 ته راځي، دا به ورسره ورسره روان.
اوس په دغو سیمو کې چې دا لړۍ دا تاسو ویل چې دا به تر سبا پورې وي په دې غریزو سیمو کې، نو د دې نه پس هم کوم امکان شته کنه دا به بسودریږي؟
نه جی، بیا په را روان 17 تاریخ باندې یا 18 تاریخ باندې دوباره یو وړکی اونې سیستم دی چې به صرف دوه ورځې وي. واقعي کې ډېر ډېر باران نشته، خو د بره غرونو کې واوره او ورسره باران کېدی شي. او لاندې پېښور او کوهاټ دې علاقو کې هم مردان کې باران کېدی شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ساسو پام یو بل راپور ته راغلم. پاکستان کې د صحت قامی وزارت په یو بل کار کوي چې ورسره به ټول پرایویټ هسپتالونه او کلینیکونه د دې پابند وي چې د نری رنز یا ټی بی رنزورانو شمیره به د وفاقي حکومت سره شریکوي. دا خبره د صحت وفاقي وزیر مشال ریډیو ته وکړه. دا چې د دې اقدام څه مقصد دی او دې سره به د دې رنز په مخنیوي کې څومره مرسته ترلاسه شي او کنه، د اسلام آباد نه ریاض مساخیل نور تفصیل راکوي. مشال ریڈیو سره خبرو کې د کامی صحت وزیر سایره افضل تارډ وینا وا هر څوک د تلسم ايني ترمیم رستو د صحت محکمه ثبوت اوړېدلې خو بیا هم د صحت کامی مسلو کې وفاقي حکومت خپل حلې ځلې کوي او یوازې د نری رنز یا ټي وي په علاج اربون روپۍ لګوي خو د دې باوجود د غرنز کې اضافه کیږي د اغلې په خبره رنز کې د اضافه لوی وجه هغه رنزوران دي چې خپل علاج په نیمه کې پرېږدي او دا شان دوی معاشره کې د رنز خورولو سبب جوړيږي نو ځکه مرکزی حکومت د یو دلار ټول پرایویټ اسپیټالونه او کلینیکونه د دې خبرې پابند جوړوي چې د ټي بي رنزورانو ډیټا با وفاقي وزارت سره شریکوي دا وایي
دیکھیے داسی وی چی کم پرائیویٹ ڈاکٹران وی اغوی با هم دا دی خبر پابند وی چی دی با دا ٹی بی کم و بیمارانو علاج کوی اغوا مونگ تا ریپورٹ کوی دی وجہ داد چی مونگ تا دا وقت پتا نلگی چی مل کی سمر بیماران دی صرف آغا چی سرکاری علاج کوی دا اغوی تفصیل حکومت سروی نو دی سر و دا بیمارانو پتا همو لگی او هر ڈاکٹر با دا دی هم پابند وی چی خپل مریض سے دا علاج کورس هم پورا کری زکر چی کم خلق علاج پا نیمہ کی پریگ دی نو دا اغوی جراثیم ورسر نور هم مضبوط ہیگی
د حکومت د دغه اقدام په اړه چې مشال ریډیو د ډاکټر نوران افریدی نه تاسو کو نو دوی
حکومت سره کوم پورې انفارمیشن نیوی شیر شوی تر هغه پورې هغه د دغه بیمارانو یا د دغه بیماری په مخنیوي کې چې د کمې نشي راوستي نو دا خو ډیره ضروری ده چې دا بل پاس شي او پرایویټ سیکټرز کې چې کم د ټیبرکلوسیز بیماران دي ډیر کم ټایم پورې هغه خپل ټریټمنټ ترسره کړي او بیا علاج بند کړي نو د دې په وجه باندې به دغه ادارې د دې پابند شي چې کم مریضان خپل ټریټمنټ سٹارټ کړي او کپای کې څه قسمه کمی راغلو نو دغه ادارې به د دې پابند وي چې هغه ګورنمنټ خپل ریپورټ
د ذکر دا چې د 1300 کالو راسه د صحت نړیواله اداره پاکستان حکومت سره په ګډه د نری رنز خاتمه لپاره کوششونه کوي خو د دې باوجود هم پاکستان د نړۍ په هغه یو څو ملکونو کې شامل دی چرته چې دارنز اوس هم بیخي زیات دی د ملګرو ملتونو یو رپورت وایي پاکستان کې هر کال د ټي بي رنزورانو کې 400,000 پورې اضافه کیږي خو د پاکستان د کمی صحت اداره بیا دا تعداد تر 300,000 پورې یادوي ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام ترش پگو
ازن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی د خیبر پختونخوا د صحت اداره وای چې په خیبر پختونخوا د سره تړلو سیمو کې د وردانې د پولیو پر ضد کمپاین پیل شوې ده خو د سره سره دوی په صوبه کې د ځینو حساسو سیمو ذکر هم کوي نور تفصیل زلان یوسفزی اورو
د ای پی آئی ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر تیمور مشال ریڈیو ته ویل چې د ورځنی مهم کې د 550 لاکو څخه زیات ماشومان ته د پولیو ناروغي ضد څاڅکي ورکول هدف ته او د ثوابیا ضلع پرتا ټوله صوبه کې د پولیو ضد مهم لپاره له 1500 زیات ټیمونه ګمارل شوې دي
او ځکه چې پولیس سوابه کې جگنه خپل دوه پولیس ته شهید مردان نه نور زلو را جگنه پولیس را وړي نو چې نور زلو کوم پروګرام ویني حالت بیا د شي شي را دی لکه دا سټیګر پروګرام
نو موري جا تکړه چې درې ورځې مهم رستو با په سلورم ورځ هم ځانګړي ټیمونه له پولیو ضد ساسکو پاتې ماشومان ته ځان رسوي او دا ځل د پولیو ضد ساسکو ترڅنګ ماشومان ته د وټامن ای ساسکي هم ورکوي دروان کال دوران پټول ملک کې د پولیو وایرس وهلي ماشومان شپک کې سونو مخې تراغلي دي چې درې یې د خیبر پختونخوا دو د سین او یو پولیو کیس د بلوچستان دی زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
اوریدونکو د شمالي وزیرستان نه به کور شوی خلک وایي ماشومان یې مړ کیږي خو پښتنې لای سوک نه ورزي دوی وایي نور یې په خیمو کې ژوند مشکل او د کړاو سره مخ دي سوخ پولیسو ته دی واپس کړل شي عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره
شمالی وزیرستان کډوال وای روانو بارانونو لکابلا باکاخیل لره پرتا سیمه کې د کوټه چتر پریوتو لکابلا دوا ماشومان مړ شوی درې ژوبل شوی او دامی پول شخصي خیمه بستی کې هم سو ورځې وړاندې یو مېرمن او داغه نوی پیدا شوی دوا ماشومان هم مړ شوی دي خدا دوی په وینا سو کې هم پښتنه نه کړی دوی یو غوښتنه کړی چخپلو سیمو ته د ستانه کړی بنو ټاون شپ سره خیمه بستی کې آباد کډوال ګلداراز وای نور هیڅ نه غواړي خو خپلو سیمو ته دی ولېږي چې د خیمو ژوند نه نور تنگ شوي
میر لکه بال بچ ډېر په تکلیف دي درمخ شي واشه دي نه دی بال بچي کیس روغای مړه شولا دل تا و د غرمتا و د خسوړتا په بدیا دا بال بچ پرته دا تبه دا بیمورید نره څنګه غوړي چې خپل وطن ته موکو
میناور شاوای زنانا او ما شومان یمړکیږي خو پښتنه سوک هم نکړي
دلا چې کیم ویر بوت پمیش پدا متاثرین باندې تیریږي کیم تکلیفات آی چاټ پټ مشتا ټیم بدلوي میر یای چې میر زر نظر خپل وطن ته پاریخ کو میر ددنه هیڅ نه غوړي هیڅ غام نشتا خو لکه هیڅ تنظیم دلا نشتا مشتا هیڅوک نه دیر غولي کمانه چې دغه اسمانه سوی ممکن تکلیفات پمیش تیریږي
فیض الله وای کلانا چې کډوال شوی ژوند یې لستون زو ډک دی
مش پدا کې ټې پدا خې مش چې دا ژوند تیرې مش ډېر مشکلات سره مخې بارو مینار باندې وشي کې ټېر باندې بایږي د سړو واجه مو زنانه مړه شو بچو نه تکلیف او بچیا مړه شو نو دا سه ډاکټر سره چې مش چې ورشیا یو بل می سره پاس کوي دا مطالبه دوی چې مش د خپل وطن ته ولا شي
د کډوالو دغه مشکل او بکا خیل کې مړه شوی ماشومان او پاړه مو چې کلا د ایف ډی ایم ای چارواکو نه پوښتل نو دوی هم دومره وایل دا غلطه دوی تللی او هڅه کړی چې د یادې کورنۍ هر ممکن امداد وکړي د یادونې ده چې شمالي وزیرستان سرکاري شمیرې تر مخه څه باندې یو لاک کورنۍ بې کوره شوې او د تیر یو کال نه د کډوالو واپسۍ مرحله شروع شوې چې تر اوسه پورې 15,000 پورې کورنۍ په تیر یو کال کې واپس شوې دي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرون
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اوریدونکو په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت د چین سره اقتصادي راهداري د کارونو کولو لپاره د ټیکو یا ټینډرز اعلانونه کوي پښتانه سیاستوال وایي دوی د حکومت له ځواب مطمئن نه دي د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه نیوکه کړې وه چې د پاکستان مرکزی حکومت غواړي له دې پروژې څخه مهمې لارې له پښتنو او بلوڅو سیمو پر ځای پنجاب څخه تیرې شي د مسلم لیگ نواز حکمران ډلې ګوند وایي چې په دې لړ کې د ټولو صوبو ګیلې ختموي اصرار عالم مومن پرې دا تفصیل لري
د پاکستان سرکاري رادیو وایي چې د هیواد له پښتون مېشتو سیمو د تیرېدونکو اقتصادي راهداري غربي لارې لپاره به نن ټینډرې پرانستل شي خو پښتون کم پرسته سیاسي ګوندونه او پښتونخوا ولسی تحریک لا هم پر دغه لارې تحفظات لري د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود چې په دې لړکی ډېرې هلې ځلې کړي تور لګوي چې مرکزی حکومت د اقتصادي کوریډور غربي لارې په نومو له پښتنو سیمو یوازې سړک تیرول غواړي د دې په خبره په دې کې ریلوي فایبر اپټیک کیبل تیلو او ګیس نلی کې نشته سید عالم مسعود وایي سیاسي ګوندونه اهم خاموش دي او له پښتنو سیمو د اقتصادي راهداري د تیرولو لپاره د دوی تحریک په ختمېدو دی
خبر منگ خوشحال شو ہری شو ولی دا جوشه تحریک منگ ختم کو یا ختم یکو
سید عالم مسعود وای د اقتصادی کاریډور په اړه د دوی تحفظات برقرار دي خو پښتانه قام پرسته ګوندونه پر دې خاموش دي د ومی نېشنل ګوند مرکزی ویاند سېنیټر زاهد خان بیا وای دوی خاموش نه دي او که د مرکزی حکومت رویه همداسې روانه و نو دوی به ډیر زر په احتجاج لاس پوری کړي
احتجاج اکولی چی حکومت پدی کی مخلص نہ دے اور خاص کر مرکزی حکومت کم دم وزیر اعلیٰ دے جاگا پیسہ پوری گنا بولے چاہیے پنجاب مفادات تو حافظ سے آگے پسندوں نے کہی پدے وہ جمانے آگے ہوئے چہرہ دا کم روٹ چہرے دا ٹکٹ ہے
که څه هم د عوامي نېشنل ګوند بیان د زید خان تور ولګاو چې د خیبر پختونخوا موجوده حکومت له مرکزی حکومت سره د اقتصادي کاریډور په غربي لاره جوړ جاړې کړې، خو د تاریخ انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا د حکومت اتحادي ګوند خامی وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپاو دغه تورونه په بشپړه توګه ردوي او وایي
لاہور نہ ملتان نہ ملتان نہ مخ کے سکر ہوتا خاص اگے من کو فل پلیس کا سو ہو گیا پیسے مت پورا مغش بھی دی دیکھو آ شانتے حالت پلے نش مہمیت تجوین پوری او صرف اگے پنجاب او مرات دلی کی مزاجی خبر ہے چتا کو نو موسا بل لار نہیں بس جاتے مچ ہوں گا روز ہو گئے خلاف احتجاج
که څه هم مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا د سیاسي ګوندونو د پختونخوا ولسی تحریک تورونه ردوي او وایي چې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي کاریډور ګټې به ټولو صوبو ته یو شان رسي، خو کارپوه کرامتي وایي له پښتنو سیمو د تیریدونکې لارې پرتله په مشرقي لاره ډیر کار روان دی، کوم چې ښایي د اقتصادي راهداري اصل لار همدا ده چې له پنجاب سیمو ډیره تیریږي. خورده په خبره د خبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه ځکه خاموش دي چې دوی نه غواړي د پیپلز پارټۍ او متحد اقوامي موومنت په څیر له مشکلاتو سره مخ شي.
دوی پارټۍ باندې یو پرشر اچول دي چې په پاکستان کې هغه سره اوس سیاسي تبدیلی راوستل غواړي، نو دا هغه ویره هم پولیټیکل پارټو سره ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په تیر کال د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د لویدیځ لارې پرانیست وکړه، خولا هم ملت پاله ګوندونه او د مدني ټولنو غړي نیوکه لري چې اقتصادي راهداري یوازې د سړک نوم نه دی، بلکې په دې کې موټروی د تیل او ګیس نلیکا، فایبر اپټیک کیبل، تجارتي مرکزونه او صنعتي زونونه شامل دي. دوی له مرکزی حکومت غوښتنه کوي چې د اقتصادي راهداري دغه شپږ واړه جزئیات دي پر لویدیځ لارې جوړ کړل شي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی استاذ پام د افغانستان په اړه یو موضوع تر راګرځوم. د افغانستان د سولې عالی شورا هوډ څرګند کړی چې دوی به د ټولو وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو لړۍ ته دوام ورکړي او دوی به دوی راوبلي چې دوی سره د سولې د خبرو لپاره کینی. احمد تکل پی نور تفصیل لکه.
نږدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې مارچ میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي. تر نن ورځې چې د مارچ 14 ده یو لوري هم نه دی ویلي چې دا خبرې به څه وخت وشي، خو د سولې عالي شورا وایي تمه ده چې د ښکېلو اړخونو ترمنځ مخامخ خبرې د روانې مارچ میاشتې په اوږدو کې ترسره شي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عبدالخبیر اوچقون له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضروي. وروسته له دې چې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو خبرې رد کړې، څلور اړخیزې ډلې تر اوسه کومه نیټه نه ده اعلان کړې، خو د سولې عالی شورا او د افغانستان دولت پوره تیاری لري او په دې وروستیو کې اسلام آباد هم ډاډ ورکړی چې په همدې مارچ میاشت کې به له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو امکان برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو یوې جلا شوې ډلې په دې وروستیو کې لیوالتیا ښودلې چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مشر د دې دوو ډلو لخوا خبرو ته لیوالتیا یو مثبت بدلون بولي او هیله کوي چې پاکستان به د ملا اختر محمد منصور ډله هم خبرو ته چمتو کړي. د ګلبدین حکمتیار دریز چې مثبت پیغام یې استولی منطقي دی او د افغان ولس لپاره هم د منلو وړ دی، او موږ هرکلی کوو. د ملا رسول په اړه چې د یوې بلې ډلې مشري کوي فکر کوم په خبرو باور لري، خو ملا اختر محمد منصور چې د ملا رسول د پلویانو په وینا د آی اس آی تر نظر لاندې دی، ګمان کیږي چې که اسلام آباد فشار پرې راوړي کولای شي د سولې خبرو ته یې چمتو کړي. د سولې د عالي شورا د مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون لخوا دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي اسماعیل ارماز پرون د سیمې پر حکومتونو غږ وکړ چې تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ښاغلی ارماز د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په کلکه د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي او تروریستان دې نه پرېږدي چې د خپل فعالیت د مرکزونو په توګه د دوی له قلمرونو څخه کار واخلي. د ناټو ملکی استازي همدراز له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو له لارې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان سوله د سیمې د ټولو هیوادونو په ګټه ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. د درې نیمو بجو د خبرونو لنډیز د اسرار عالم محمد ناورو.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د څو ورځو راهیسې روانو سختو بارانونو لږ تر لږه 940 کسان وژلي دي. له قدرتي پتونو سره د مبارزې خامې ادارې نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې ډېر زیان په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې شوی. نن په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې له 50 کلونو څخه کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د پاکستان صحت وزارت چارواکو ویلي چې دې کمپاین کې به قبایلي سیمو کې 980,000 ماشومانو ته د پولیو نه د مخنیوي څاڅکي ورکوي. د پاکستان د صحت کمی وزارت داسې قانون جوړوي چې له مخې به یې ټول شخصي هسپتالونه او کلینیکونه پابند وي چې د نری رنځ یا ټیبي ناروغانو په اړه معلومات له وفاقي حکومت سره شریک کړي. دا خبره د صحت وفاقي وزیر نن مشال ریډیو ته کړي. د افغانستان د سولې شورا وایي پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې د روانې مارچ میاشتې تر اخره پورې به افغان طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي. د افغانستان ولسی جرګې د خپل اداري هیئت د پوره کولو لپاره نن یو ځل بیا انتخابات ترسره کړل. د دې جرګې د نن ورځې په غونډه کې نعمت الله غفاري د جرګې د دویم مرستیال په توګه وټاکل شو. ترکی چارواکي وایي پرون ماښام په سرخار انقره کې یوې 14 4 کسان وژل. تمدا روپی ټولنې د بنو تر وزیران پر ایران د ممکنه بندیزونو لګولو او لرو سره د اړیکو پر مسله نن په برسلز کې بحث وکړي. او په داسې حال کې چې په هند کې سبا د شلوریز نړیوال کرکټ کپ سپر 10 مرحله پیلېږي، دا مهال د پاکستان او سریلانکا ترمنځ وارم اپ میچ یا دوستانه میچ کې پاکستان لوبډلې د 2 وکټو په تاوان 4 رنزونه جوړ کړی دي.
اوریدونکو د اسرار عالم محمد د خبرونو لنډیز اوریدو. اوس د پاکستان نه خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي د ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې ملک کې په شوي بارانونو او د هغې د لاسه په رسېدلي زیان لیکلي دي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه وایي چې د بارانونو د لاسه بلوچستان، قبایلي سیمې، د خیبر پختونخوا او پنجاب ځینې برخې متاثره شوي چې له وجې د مالي زیان سره سره تر 500 پورې کسان مړه شوي دي. او د دې ټولو ذمهواري په حکومت او متارکه ادارو راځي چې دوی د بارانونو او سیلابونو د ممکنه تباهۍ خبرداري په سم ډول نه ورکړې. دا راز آج ورځپاڼه وایي چې د موسمیاتو محکمې لخوا متارکه ادارو او صوبایي حکومتونو ته د پیشګی اطلاع باوجود ځلې انتظامیو هغه رنګ اقدامات نو کړي چې کم پکارو او د هغې له وجې یو شمېر خلک مړه او جوبل شو. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې د ملکن ډیویژن او قبایلي سیمو په پوځي عملیاتو او د دې رستو د بحالې په عمل لیکلې ده. ادارې وایي چې د 50 کالونو زیات وخت تیر شو چې سوات او ملکن ډیویژن کې د حکومتي رټ بحالولو لپاره پوځي عملیات شوي وو، خو د اپریشن سرته رسیدو رستو نړیوال بینک او ایشیایي ترقیاتي بینک د ملکن ډیویژن د بیا ودانې او بهاله جاج غستو د پاره یو سروې وکړه چې پکې ویل شو په دې ټوله مل با 18.5 اربع ډالر لګښت راځي چې پکې وفاقي حکومت د 19 اربع ډالر ورکولو ژمنه وکړه او نور رقم به امدادي ادارې ورکوي، خو تر دې دمه په دغه منصوبه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. ادارې مخکې وایي چې د ملکن ډیویژن د تجربې پرانا کې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوی خلکو واپسې او د دغه سیمې بیا ودانې ډېر سوالونه راپورته کړي دي، ځکه چې د ملکن ډیویژن په نسبت دلته ډېر اوږد جنگ تیر شو. نو څنګه به حکومت او حکومتي ادارې په خشان دا خلک خپلو کورنو ته واپس ستانه کړي؟ او د وروستیو کې د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې یو غونډه کې ویل شوی وو چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلکو د پاره ځان لکړې شوي پیسو کې تر دې دمه 40% پورې هم نه دي خرچ کړي شوي او د کورنو جوړولو فیصله اوس هم د وزیر اعظم د منظورې په انتظار ده. ادارې اخیره کې لیکي چې تر دې دمه د قبایلي سیمو د بحالې او بیا ودانې اندازه هم نه ده لګول شوې، نو ځکه نخکاري دا مسله راتلونکي نږدې ورځو کې حل شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د پاکستان دی نیشن ورځپاڼې افغانستان پلو د پاکستان د پالیسۍ او د افغانستان د روغ جوړې په بهیر کې د هغه هیواد د رول په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا رایټر خبري اجانس په یوه لیکنه کې د افغانستان د جګړې په اړه په هغه هیواد کې د ناټو ځواکونو د پخوانی امریکایي قومندان څرګندونې راغستي. د دواړو لیکنو مهم ټکی هارون باچاور.
د دی نیشن ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وروستۍ څرګندونې چې نوموړي پکې په هغه هیواد کې د افغان طالبانو او د هغوی د کورنیو د موجودیت د خبرې پخلی کړې، جوتوي چې پاکستان له دغه حقیقته د انکار کولو پالیسي ورو په ورو له منځه وړي. پاکستان تر دې مخکې افغانستان په لو داسې پالیسي خپله کړې وه چې ویل به یو څه او کول به بل څه. اوس چې پاکستان په ډاګه ومنله چې په هغه هیواد کې افغان طالبان او د هغوی کورنۍ ژوند کوي، پاکستان به ګنې داسې اقدامات وکړي چې دغه خبره یوې منطقي نتیجې ته ورسوي. پاکستان آیا ویلی شي چې افغان طالبانو ته د پناه ځایونو ورکولو پالیسي به په څومره وخت کې له منځه یوسي؟ لیکنه وایي دا هغه پوښتنې دي چې ورته د پاکستان د ځوابونو له نوعیته به معلومه شي چې هغه هیواد د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې څومره په جدیت سره رول لوبول غواړي. د لیکنې تر مخه په سیمه کې د طالبانو فعالیتونه او د پاک چاینا اقتصادي راهداري پروژه یو ځای نشي چلیدای. پر دې سربېره د ټاپي پروژې پر مخ بیولو لپاره هم سیمه ییز امن ته اړتیا ده. لیکنه زیاتوي پاکستان باید د خپلو خلکو د وښه راتلونکي په خاطر زړورې پریکړې وکړي. بلخوا رایټرز خبري اجانس د امریکایي پوځ دیوا جنرال جان کیمبل په حواله ویلي چې په افغانستان کې لا هم د امریکایي ځواکونو موجودیت او د هغوی جنگي فعالیتونو ته اړتیا ده. د جنرال د تیرې اونۍ تر پای پورې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمانډر په لاس کې لرله. جنرال کیمبل پر دې خبره ونه کړه چې د امریکا له ولسمشر براک اوباما څخه د کومو ځانګړو اختیاراتو غوښتنه کړې وه، خو ویل چې که د افغانستان په جګړه کې د هغه پر وړاندیزونو عمل ونه شي نو اهدافو ته به یې رسیدګي ګرانه شي. لیکنه کاږي د افغانستان جګړه داسې یوې مرحلې ته داخله شوې چې افغان امنیتي ځواکونه او هم په افغانستان کې میشت شاوخوا 14,000 بهرني ځواکونه یې له یوه امتحاني حالت سره مخامخ کړي. لیکنه زیاتوي جنرال کیمبل افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې له چک پوسټو بهر ته ووځي او طالبان شا تک ته اړ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د افغانستان په اړه باندې یو موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د افغانستان د مشرانو جرګه د هغه هیواد له حکومت غواړي چې د امریکا او پاکستان د دوه ګونه سیاستونو په وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. د دغه جرګې غړي وایي که چېرې امریکا د افغانستان د سولې په اړه رښتینی وایي نو د روانې جګړې پر ځای به د صادقانه سولې لپاره کار کړی وي. نور تفصیل له کابل رحمت الله افغان راکړي.
راتلونکی ستونزمن کال هغه کال چې امریکایي چارواکي د افغان ځواکونو په وړاندې له ننګونو ډک بولي. له بل پلو سولې ته د وسلوالو طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې پوځي اقدام هم له پامه نه غورځوي. افغان سناتوران د امریکا دا ټول سیاستونه دوه ګونی، متناقض او پیچلي تعریفوي. د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د دې ترڅنګ چې پاکستان د افغانستان دښمن بولي وایي امریکا او پاکستان د افغانستان په وړاندې رواني جګړه پیل کړې ده. سناتور نادر بلوچ د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل
پاکستان د افغانستان له ناوړه شرایطو پوره ګټه اخلي او زموږ په خاوره کې ناځوانه انتحاري حملو ته ادامه ورکوي. که چیرې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په کارونو کې صادقه وای نو په پاکستان به فشار راوړی وای چې سوله کې رښتینی همکاري وکړي. دوی افغانستان ته د خپلو ګټو لپاره راغلي دي او د ملي وحدت حکومت مشران باید د دوی په وړاندې قاطع تصمیم او یو ډول نظر ولري.
سناتوران د بهرنیو جنرالانو په هغو څرګندونو هم په غوسه و چې راتلونکي کال یې د افغانانو لپاره له ستونزو ډک کال یاد کړی. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد زخی چې د یک شنبه د ورځې د جرګې مشري کوله د سناتورانو یو شمېر څرګندونې تاییدوي.
دا چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه صادقه نه ده دا موضوع تر یو حده زه تاییدوم، خو هغه ژمنې چې له افغانانو سره یې د سولې په اړه کړي دي باید عملي کړي.
له دې ټولو ناهیلیو سره سره بیا هم جمهوري ریاست وایي چې د سولې خبرو ته هیله لري. د جمهوري ریاست ویان ظفر هاشمي وایي چې د سولې په اړه پاکستان باید خپلې کړې ژمنې عملي کړي.
امیدواری و توقع ما امی است که
امیدواری داده چې امریکا او چین په دغه پروسه کې شکیل دي او کله چې دوی غواړي پر پاکستان فشار واچوي لکه څنګه چې سرتاج عزیز ویلی و چې د طالبان مشران په پاکستان کې دي نو پاکستان کولای شي طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
که څه هم طالبانو د سولې په خبرو کې خپل ګډون رد کړی خو له دې وړاندې د ملي شورا یو شمېر غړي ویلي و چې افغان حکومت باید اوس له پاکستان، چین او امریکا څخه وغواړي چې طالبان د سولې خبرو ته قانع کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یی. ستاسو پام اوس یوې بلې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګه په خپل یو راپور کې لیکي چې د ترکیې په انکره ښار کې د تېرې ورځې بمی چاودنې ذمواري که څه هم تر دا مهال کومې وسلوالې ډلې نه ده اخیستې خو د ترکیې جنګي الوتکو د دغې بمی چاودنې نه څو ګنټې پس د عراق په شمالي سیمو کې د کردستان ورکرز ګوند په اهدافو هوایي بریدونه ترسره کړي. د دغې لیکنې نور تفصیل له یوې وړې دمې نه پس. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې په خپل یو راپور کې د ترکیې د انکارا ښار د هغه بمی چاودنې موضوع راخیستې ده چې پکې 30 کسان وژل شوي او 140 نور ژوبل دي. راپور د ترکیې د پوځ لخوا خپرې شوې د یو خبر پاڼې په حواله زیاتوي چې نن سهار د دغه هیواد جنګي الوتکو د عراق د شمالي سیمو په کندل او ګره کې د کردستان ورکرز ګوند د وسلو په ګودامونو او پټنځایونو بریدونه کړي. د راپور له مخه دا هوایي بریدونه څو ګنټې پس د انکارې چاودنې نه ترسره شوي دي چې هدف یې د عراق شمال کې د کردستان ورکرز ګوند سره تړاو لرونکي اهداف وو. بلخوا د ترکیې د صحت وزیر نن ویلي دي درې نورو ژوبلو کسانو سا ورکړه او د ده په خبره د نورو ژوبلو کسانو درملنه په روغتونونو کې روانه ده خو زیاتوي چې په دغو ژوبلو کې د 19 کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. د راپور له مخه په دغو وژل شوو کسانو کې یو بریدګر هم شامل دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي دي چې د تېرو څو کلونو نه په سیمه کې د ناکرارۍ او بې ثباتۍ له امله ترکی د ترهګرو هدف جوړ شوی او په نخښه کیږي. د دې په خبره ترهګرو ډلو چونکې د امنیتی سرتیرو پر مخ کې حوصله بیللې دي نو ځکه عام ولس په نخښه کوي. د ایتوار په ورځ دغه چودنه د انکاري ښار په کیزیلی سلور لاره کې هغه ساحه کې وشوه چې پکې د بسونو اډې دي. د ترکی یو ټلویزیون ان ټي وی داوه کوي چې دا یو ځانمرګي برید وو او برید کوونکې په یو داسې موټر کې سور وو چې د بارودي موادو نه ډک وو او د بسونو اډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې وچولو. دغه ټلویزیون زیاتوي چې د دې چودنې نه پس یو شمیر گاډو اور واغستو. د هغه سیمه دا چرته چې د یو شمیر وزارتونو ودانه او سرکاري دفترونه دي. تر دا مهال د دې چودنې ذمواري چا نه ده اخیستې خو د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي دي چې پلټونکو ته پاخه ثبوتونه لاسته ورغلي دي او چارواکو سره مکمل معلومات شته چې د دې بمی چودنې تر شا د کومې ترهګرې ډلې لاس دی. دا په تېرو 15 میاشتو کې دریم برید دی چې په انکارا ښار کې کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس تاسو پام یو بل موضوع ته راګرځوم. کورمه ته وردو. په کورمه کې د شاعرۍ یا د شاعرانو ترمنځ یو مشاعره شوې ده. په دې اړه باندې طارق ورغزی دا تفصیل لکه.
استاد خلا نمایش داد زمان نمایش کرا د پختون په وینا د کربلا نمایش
د دې امنه لا سنا دې حد پورې ورسېدل زمون خونځي هم پاتینه شول به ټوپه تیارا.
دا هغه شاعران دي چې د پښتنو اوسني حالاتو تصویر په خپلو شعرونو کې وړاندې کوي.
دوی دا څرګندونې د کورمې په بګن کې د امن په نامه په یو مشاعره کې وکړې.
دغه مشاعرې لپاره د هنګو ټل توروړي د سماندو ساده او یو شمېر نور سیمونه شاعران بګن ته ورغلي وو.
د بګن پښتو ادبي کاروان غړی میراجان مشال لوډیو توای قبایلي اولس امن غواړي او هم د امن راوستو لپاره دوی داسې غونډې او پروګرامونه ترسره کوي.
اوس لکه موږ ساده ملګري وکړه ټل نه راغلي در سماندو وغیرہ ډیرو زینو نه راغلي. د خپل مانځ کې ملاو شې د مینې یو پیغام ده. دا ډیره زیاتې ضروری دي. دی وای چې نه ضروری دي چې حالات الحمدلله اوس بیا خطر اف تر روان دي او موږ غوړو چې حالات نور ښه شي.
د ټل نه راغلي یو ملما او شاعر منیر دلگیر مشال ډیو ته وای د پښتنو خوره د امن او خوشاله خوره و خو اوس له 1300 کالونو راهیسې دلته د ترهګرۍ پیخې دوام لري.
دی وای شاعران او دبان د سیمې امن او پرمختګ کې یو خور لوبول شي او زیاتوي چې دی غواړي چې
دغه شان غونډې دې په ټول پښتون مېشتو سیمو کې وشي.
دا نمونه غونډې خو حکومت په هر لیول سره علاقې کې ډېره تبدیلی راولي، کغه دې امن حوالی سره وي، کغه دې مینې محبت حوالی سره وي، کغه دې د لیک لست حوالی سره وي، په هر حوالی سره ویلې چې شاعر کوم څه لیکي هغه حکومت په خلکو د خلکو ذهنونو باندې یو اثر کوي او د خلکو ذهنونو کې چې کله تبدیلی راشي نو بیا ټول علاقې کې تبدیلی راولي.
واضح دي چې د بګن پښتو ادبي کاروان لخوا وخت په وخت د سیمې په حالاتو داسې غونډې په دوامداره توګه جوړیږي چې بګې د سیمې شاعران او ادیبان په پابندۍ سره ګډون کوي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کړه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس وخت راغلی دی د اونۍ د خبرونې د سولې پر لور. د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د افغانستان د سولې بهیر کې د میرمنو رول، د سولې لپاره د یو انزورګر هلې ځلې او د سولې لپاره یو شعر اوریدلی شي. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زموږ همکار بشیر ګواخ برابروي. نو راځئ چې وورو د سولې پر لور او اوریدونکو د سولې پر لور د ونې د خپرونې سره سره تاسو زموږ نورې ټولې خپرونې زموږ په پاڼه باندې لوستلی شئ، اوریدلی شئ. نو راځئ چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د هغه افغان انزورګر خبرې درو ورو چې په انډونیشیا کې د سولې د پیغام د خورولو لپاره د پینټینګز یا انزورونو یو نندارتون جوړ کړی وو. نوموړی بعد خبرونې په اوږدو کې را سره خبرې وکړي او وبوایي چې هنر څنګه د تشدد په مخنیوي او د سولې په زیاتولو کې مرسته کولی شي. په خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې په روان بهیر کې د ښځو پر رول هم وغږیږو. و به ورو چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو په مهال د ښځو شتون څومره اهمیت لري او آیا په سیاسي روغه جوړه کې خو به د ښځو حقونه نه تر پښو لاندې کیږي. زه بشیر ګواخیم، هر کله مو کوم. د افغانستان یو ځوان انزور جوړونکې نثار ایثار تیر کال له کابله انډونیشیا ته لاړ. په غزنی کې زیږیدلی ایثار د انزورونو جوړول له کوچنیوالي پیل کړی وو. بیا یې کابل کې په دې برخه کې زده کړو ته دوام ورکړ او اوس په انډونیشیا کې د یو سکالرشپ له لارې د انزورونو جوړولو نوې لارې چارې زده کوي. ایثار وایي کوښښ کوي چې د انزورونو په جوړولو سره د سولې پیغام خور کړي او نړیوالو ته د افغانانو اصلي څیره وښي. په دې وروستیو کې ایثار په انډونیشیا کې د سولې د پیغام عامولو لپاره د خپلو انزورونو یو نندارتون کړی و. د نثار ایثار سره په مرکه کې مې لومړی لاغه وپوښتل چې څنګه یې د سولې د انزورونو نندارتون ته پام شو.
خلکو لکه د افغانستان او د انډونیزیا دلته سیما له هر چا سره کتلی دي، لا غوته نه زده کړی کړی دي. مثلا ما د دې کلتور زده کړی د لانی دي، د ژبه زده کړی د لانی، له دې څخه ډیر معلومات لاسته راوړی دي. نو ما دې انزورونه جوړ کړی دي همداسې په همدې شکل. په افغانستان کې هغه خلک چې د سولې لپاره، هغه خلک چې د امن لپاره کار کوي، هغه خلک چې خلکو سره مرسته کوي، هغوی انزورونه مې جوړ کړی دي. او دا مې مخکې له دې چې ما دا انزورونه جوړول بېرته مې پلان نه و چې زه به نمایشګاه جوړه کړمه. خو بیا دلته زما ملګرو وویل چې ستا کلکشن دا ستا کارونه بېخي ډېر شوي دي، نو راسه موږ به دغه وکړو، د نندارتون به جوړ کړو او بس موږ در سره مرسته کولای شو. مثلا کاتالوګ کتاب یې جوړوي، له مثلا ډسپلی کارونه زړوي په ګالري کې، په دغه شان ټول دوی را سره مرسته کوله. بیا ما د پانتون له ګالري سره د پانتون له نندارتون سره ما خبره وکړه، د هغوی رئیس را سره موافقه وکړه او ما ته وویل چې دا ښه ایډیا ده، دا ډېره ښه خبره ده چې مثلا ته د سولې په اړه د دوو هیوادونو ترمنځ د دوو مختلفو قومونو د مختلفو خلکو ترمنځ دا یو نندارتون جوړوي. زما یوازینی دغه خدا زما یوازینی هیله چې دا نندارتون جوړوم، د دې لپاره چې زه دا مسیج خلکو ته ولېږم، ځکه دلته د خلکو نظرونه دا میډیا ډېر خراب کړي دي. مثلا میډیا کې ټول چې د افغانستان په اړه اوري یوازې د جنگ په اړه اوري، افغانستان په اړه اوري یوازې په دې پوهېږي چې او افغانان جنگ خوښوي، افغانان ډېر د سولې مخالف خلک دي. نو غواړم چې د دوی دا نظرونه واړوم، دا نظرونه یې ور بدل کړم، دا ورته ورسوم چې افغانان جنگ نه خوښوي، افغانان سوله غواړي. دا تر اوسه دغه تېرې شته او له دې ځای په څنګ کې ورته دا ورسوم چې زه یو افغان یم چې مثلا ستاسو د هرې په دې قدر کوم چې ما در سره کتلی دی او ما ته مو زده کړه را کړې ده، مثلا ما ته مو ځای را کړی ده، په دغه کې زه دا مسیج ورته رسوم.
ایثار صاحب، تاسو انډونیشیا ته څنګه ورغلی؟ هلته مو سکالرشپ اخیستی که څنګه؟ ایثار صاحب، تاسو خپل دې هنر ته څنګه مخه کړل؟ څنګه مو نقاشي یا د انځورونو جوړول شروع کړل؟
له وړکتوبه مې هنر سره مې ډېره علاقه وه، له خطاطي سره مې علاقه وه. په 2003-2005 کې ما کابل کې د هنرونو انسټیټیوټ کې داخله وکړه، په اووم سینس کې وم. بیا لږ وروسته کله چې له 12 خلاص شوم هغه د هنرونو انسټیټیوټ کې، بیا عمل ته د انسټیټیوټ تنا په مثلا تر 14 سینس پورې وو، هماغه 13 سینس پورې چې مالته کار وکړي لږ وروسته بیا ما سکالرشپ لاسته راوړی. نو ما دغه اصلي کار چې ما شروع کړی تقریبا 2015 کې ما شروع کړی.
زیات خلک هنر، نقاشي او د انځورونو جوړول ښه نه ګڼي او بې معنی کار بلي، نو تاسو څنګه ایثار صاحب د خلکو یا کورنۍ لخوا خو منه کړل شوي نه وای؟ تاسو ته خدا نه ویل شوي چې په هنر څه کوئ، نور څه سبق وای؟
والله چې رښتیا سي دا خبر خو بالکل ما زوروي، ډېر نه زوروي، ځکه زه خپل په یو زما پلار امام او زما ورور امام او او دغه سی نور خلکو مثلا زمو خو د کورنۍ سیمو له خلکو سره اړیکې درلودې، دغه خلک دغه سی امام او د دین خلکو مثلا عالمانو دا براتل چې ما کارونه دې کتل او ما ته دې تل دې دارته چې علاقه دا ودروه د حرام ده او د دادا او د دادا. نو تر دې ځای چې را رسیدلای مثلا افغانستان کې ما تقریبا 8 کال کار کړی ده، هغه ډېر په ستونزو سره، ځکه چې تلم به چا سره به مخامخ کېدم را ته ویل به چې او نقاشي کوي دا څه کوي، دا څه کار ده، خو ورسه قرآن ووایه، ورسه دا ووایه د آخرت دغه به سي. خو زه شکر د قرآن هم ویلی شم، مثلا لمونځ مې کاوه، خو د هغه په څنګ کې ما هنر سره مې علاقه وه او هنر مې هم انتخاب کړی ده او هنر به انشاءالله د دې هنر له لارې، ځکه هنر یو مقدس کار دی، ماته یو مقدس کار دی، ځکه د هنر له لارې زه کولای شم چې د خلکو نظرونه ور بدل کړم. د هغو خلکو چې د جنگ او د کینې څخه زړونه ډک دي، کولای شم د هغو زړونه او د هغو نظرونه ور بدل کړم، کولای شم هغو ته دا پیغام ورسوم چې جنگ او جنگ زموږ تباهي ده، کینه زموږ تباهي ده، راځي چې یو ځای شو، راځي چې نور سولې ته مخه کړو.
ایثار صاحب، مخکې مو څه پلان دی؟ آیا افغانستان ته پستنېدو نه غواړئ چې دا خپل هنر نورو ته ورسوي؟
مخکې ما یو کورس درلود، یو غوړ کورس مې درلود، تقریبا 2500 شاګردان مې دلته روزل کابل کې، هغه چې لږ ځای خلاص شوم سیرانه مدلته. نو انشاءالله چې کله له پانتون څخه خلاص شوم، د لیسانس دورې څخه خلاص شوم، انشاءالله کابل ته ولاړم. نو که چېرته مې امکانات پیدا شو، زما خو تر خپله دغه امکاناتو پورې به انشاءالله زه کوښښ دا وکړم چې یو شخصي انسټیټیوټ جوړ کړم، شخصي پانتون جوړ کړم، زکل دی زایا دسی سسٹم دی تدریس سسٹم ان شاء الله اور لزان سره دا ټول ما ځان سره ست کړی دی او ان شاء الله تب خلکو ته د شي پانتون لا مثلا پر نومړي قدم کې او انستیټیوټ کې اورم ان شاء الله دی ور سره کار واخی دا کری کې او کې پدې کې به تنا نقاشي نه پدې کې به خطاطي هم وی
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اوري افغان حکومت لیوی لسیز راهیسی کوخخ کوي چې د طالب وسلوالو سره سولې وکي او روانه جګړه ختمه کړي لکه څنګه چې طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان د خپل حکومت په محل د جنکو خونځي بند کړی وو او هغه یې په دفترونو کې کار کولو ته نه پریښودلی نو اوس یو ځل بیا داسې اندېښنې راپورته شوې چې که طالبانو سره روغه جوړه وشي نو د ښځو حقونه به تر پښو لاندې کړي په دې اړه کابل کې یوه غونډه شوې وه نور تفصیل یې اورو
کته هم وړاندې ځینو مدني او خزینه فعالانو دا ویره خولې وا چې ګواکې افغان حکومت بل طالبانو سره د سولې په کېدونکو خبرو کې د ښځو پر حقونو سترګې پټې کړي خو اجرایي رئیس بیا دا ډول اندېښنې بې ځایه بولي عبدالله عبدالله چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د مارچ د 8 یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې یو ځل بیا هغه شمنه تازه کړه چې حکومت پر شویو پرمختګونو له هیڅ چا سره معامله نه کوي ښاغلی عبدالله وایي د نورو برخو ترڅنګ د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغان حکومت مسؤلیت دی او په دې برخه کې غفلت ولس ته د منلو نه دی
وختي کې خداوندی حق به شما داده
کله چې الله پاک تاسو ته دا حق درکړی یو د هیواد په اساسي قانون کې دغه مسله تسجیل شوی نو بیا نه څوک نیت لري او نه هم څوک د دې حق لري چې خدای مکړه په دې برخه کې معامله وکړي په دې اړه غواړم تاسو ته اطمینان درکړم
ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لا هم د ښځو له ناسم وضعیت شکایت کوي د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر انتقاد کوي چې په اکثره مواردو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي خو نور باید ښځې د کیدونکو تاوتریخوالي او تبعیض له کبله چوپ پاتې نشي
موږ باید د رنګامیزی لمخې د وساختار برخه ونه اوسو بلکې د انسانیت او کرامت لمخې د وساختار برخه سو ل شکایت کول باید نور ووزو او د ټولنې د فعال غړي په توګه په یوالي صداقت او د خپل ټول ورچاو سره باید مبارزه وکړو او خپل حق ترلاسه کړو
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او مدني فعالان په داسې حال کې پر حکومت انتقاد کوي چې د ښځو چارو وزارت په وینا د ښځو وضعیت تر پخوا ښه شوی دی د ښځو چارو وزیر مرمن دلبر نظری په همدې غونډه کې په تیر یوې نیمې لسیزه کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه او دا یو ویل چې لشيو پرمختګونو هیڅوک سترګې نشي پټولای
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوري لکه څنګه چې تاسو د سولې پر لور په تیر خبرونو کې واردل چې شیر د خپل پیغام رسولو ډیره وسیله ده شهران د سولې پیغام خبرولو او خلک له تشدد څخه راګرځولو کې مهم کردار لوبي نذیر احمد نذیر هم دغه سی یو شاعر دی چې شعرونه تر ډیره حدا له جنگونو څخه په نفرت ولاړ دي هغه سره خپل خبري او یو شعر شریک کړي
ادبیات د خلکو په احساساتو باندې تاثیر لري او ادبیات په د جنگ په اړه باندې کوي د جنگ د تشویق په اړه وي او د جنگ د مخنیوي په اړه باندې وي د خلکو ذهن دې ته آماده کوي تحول راولي خو یو کمانډانټ مې یو شعر لیکلی وایي اوس د جنگ د لومړۍ کرښې رهبر نه یم اوس د خپل دښمن د قبر من جوار یم د جګړو باندې مین له جګړو مور یم د عیشو واکدار اوس هره شپه نهار یم اوس مې ګوتې د ټوپک په ماشې نه دي اوس مې لاس د لارځي په لور اوږده دي اوس د لوند لرګي تور تاغونه نشته اوس د واټ په هره ناست یم سوالګر یم اوس مې سترګې د دښمن څارنه نه کړي اوس د سره صلیب لکڼو ته محتاج یم اوس نو شپه د مایوسیو راپسې ده اوس د ورځې پای ناکامه مازدیګر یم اوس مې واک کې د ښار ښکلې غالۍ نشته اوس د چا د لاس نښان او ډالۍ نشته اوس مې ښځې طلایي عامل پلورلی اوس د کوره او د اوره در په در یم اوس مې زړه ټول خلکو دې تور دی اوس د چا په زړه کې تکه رحم نشته اوس زما واړه بچیان نه لوږې وژنې اوس د خپلو ماشومانو ته خطر یم ډېر افسوس دی وروسته یې کړو بلای زما به هم لکه د نورو خزانې د هر څه ستړي ته محتاج نه وم آسمان به مې د ستورو خزانې دی آسمان به مې د ستورو خزانې دی
او اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پې تر رسیدي تر بلې ونې در سره ز بشیر غواخ مخه خکم خوشاله او آباد اوسئ.
د مشال پونم تاسو د پیغامونو ځانګړې خبرونه